ریو کې خو دغه محل چې موږ او تاسې سره خبرې کو په جنوبي حوزه کې او په شرقي حوزه کې هلته کمپاین موږ جریان لري ماشومانو ته واکسین ورکول کېږي د 15 کالو لاندې عمر لرونکي ماشومانو ته دا واکسین عملا جریان لري چې مجموعه 9 ولایت دي د شروع د دې کمپاین په 28 دغه میلادي میاشتې باندې پیل شو چې تر اول د فبروري میاشتې پورې نه دراتونکي ونې په شنبه پر ورځ دا کمپاین ختميږي هلته دا کمپاین اوس عملا جریان لري
تر دې مهاله پورې چې موږ او تاسو خبرې کوو څو د پولیو مثبتې پېښې لرو دا په کوم ځایو کې دي
له بده مرغه موږ په 2013 کال کې نسبت د تیرو کلو په پرتله باندې پېښې زیاتې لرلې 21 مثبتې پېښې هم درلودلې دغه 21 مثبتې پېښې فقط په همدغه دوو حوزو کې وې په جنوبي حوزه کې او په شرقي حوزه کې او له بده مرغه په 2019 کال کې هم موږ په دغه وروستیو کې و مثبته پیخه لرله دغه پیخه د قندهار د سپین بولدک ولسوالۍ څخه دا مونږ ته راپور سو چې هلته له بده مرغه یو 2 کلنه ماشومه انجلۍ په دې ویروس اخته سوه زړه بوګنوین کې یو پیخه وه او مونږ توقع دا وه چې مونږ وسو کولای په دې سیمو کې دا ویروس مهار کړو خو له بده مرغه هم دغه پیخه دا ښیي چې په جنوبي حوزه کې لا هم تهدید د دې ناروغۍ شتون لري هلته ماشومان د دې ناروغۍ د تهدید سره مخ دي او دې ته اړتیا ده چې لا نور هم هلته کار وسي او فعالیت وسي او ټول ماشومانو ته د کمپاین په هر پړاو کې باید واکسین ورسیږي
ځینې کسان وایي چې دوی خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړی هم ده خو بیا هم په دې ناروغۍ باندې اخته کېږي چې دا دایمي فالج ده او کله ناکله د مرګ سبب ګرځي په دې اړه تاسو وایئ
ویل دا دي او موږ تل دا خبره کړې ده چې دغه واکسین په دې شکل باندې جوړ شوی دی چې باید کمپاین په هر پړاو کې باید دا واکسین ماشومانو ته ورکړل شي یعنی په یو ځل ورکولو باندې حتی په 2-3 ځله ورکولو باندې هم معافیت نه رامنځته کوي د ماشومانو په وجود کې دا واکسین یعنی د کمپاین په هر پړاو کې باید دا واکسین ورکړل شي که چیرې د کمپاین په یو پړاو کې هم یو ماشوم دغه واکسین وانخلي تاسو پیږئ چې په افغانستان کې ګڼ شمېر ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ دي او دغوی د بدن د سیستم معافیت هم کمزوری دی دوی په یو ځل دوه ځلې باندې هم د دې ناروغۍ په وړاندې باندې نه مقاوم کیږي یعنی معافیت نه حاصل کوي نو باید په هر پړاو کې دوی ته ماشومانو ته واکسین ورکړل شي هر واکسین څاڅکی په هر دوره کې لکه خښته ده چې ته په یو دیوال کېږدي او یو معافیت رامنځته کوي او د یخو نور یا ګرمۍ یا د نورو آفاتو نه ځان وقایه کوي
ځینې وخت خو داسې هم کېږي چې ماشوم ته کله واکسین ورکوي هغه استفراق کوي که نه بېرته د واکسین ګرځي بدن کې نه جذبېږي یا کېدلی شي 2 سال ووسي خو هدف دا ده چې دغه واکسین بدن کې نه جذبېږي دغه وخت کورنۍ څه پوسي او د تاسې کسان څه مرسته ورسره کوی سي
ستاسو خبره سمه ده په ځینې مهم کېدای شي چې ماشوم کور ته لاړ شي ناروغ وي یا استفراق ولري هغه ولري یا واکسین سم جذب نه شي معافیت کېدای شي رامنځته نه شي خو د دې هغه ارقام او هغه معلومات او ډیټا موږ ته راغلي ده چې په لوړه کچه باندې موږ سي ارقام نه لرو چې داسې شی رامنځته شوی وي تاکید په دې باندې زغ زیات دی چې حتمی او ضروری باید ماشومان د کمپاین په هر پړاو کې باید واکسین شي او په دې اړه باندې غفلت نه شي او په دې باندې کورنۍ پوه شي چې په دې اکتفا ونه کړي چې دا پرون یا مثلا 13 میاشت ماشوم ته واکسین شوی وي په دې میاشت کې ضرورت دې ته نشته چې باید با ماشوم ته واکسین وشي یعنی په دې کمپاین په هر پړاو کې باید ماشومان ته واکسین ورکړل شي
کورنۍ ته عام خلکو ته تاسو مشوره به څه یی چې خپل بچو ته دغه واکسین ورکړي او لوی ډیر لوی آفات نه دی وساتي
ډیره ښه پښتنه او زمنګه اوله غوښتنه خدا ده چې راځي دغه بدمرغه ناروغي د خپل خورې څخه محو کو ورککو او دا ناروغي خپل کنټرول لاندې راولو په څه شکل باندې راوستای سو چې ټول یو بل ته لاس ورکي او په ګډه د دې ناروغي په مقابل کې مبارزه وکړي په څه ترتیب په دې ترتیب باندې چې هر ماشوم ته د کمپاین په هر پړاو کې باید واکسین ورکړل شي د دوی د ماشومانو د علاج او د ژغورنې لار د دې ناروغي په وړاندې باندې فقط او فقط واکسین دی
درنو دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د میرجان راسه خبرې د پولیو پاکل ووریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یوسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه خې چارې
کور کلای نن سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کاوندانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. آیا دا سکورنی مو لیدلی چې دا اولادونو د ګرځون د پایل لپاره په خپل سر تصمیم نیسي؟
دا هو جواته ده زموږ تاسو په ټولنه کې تر ډیره هدا داس ډیر کورنۍ شته دي
د اولادونو د ودونو په تړاو د کورنۍ په خپل سر تصمیم د هغوی له پختلو پرته کوم بد عواقب لري
او ممکن تر اخره پورې په ډیر نور بد او پایلو چې تر ځان وژنې او تر کورنۍ پریښودنې تر بهر د تلو تر جنون او تر هر بل ډول چیز ورسیږي.
او اسلام په دې برخه کې څه حکم لري؟
که یو ځوان غواړي هغه جنۍ وي که هغه هلک وي د آینده ژوند لپاره خپل شریک انتخاب کړي، په دې کې اسلام دوی ته واضح حق ورکړی ده چې په دې کې باید رضایت هم د جلکۍ هم د هلک وي.
درنو اوریدونکو، نن په همدې موضوع بحث کوو چې ولې ځینې کورنۍ د لور یا زوی د پوښتلو پرته د هغوی د ګډ ژوند تصمیم نیسي. دا تصمیمونه کوم ناوړه عواقب درلودلی شي او حل لارې یې څه دي؟ د دې موضوع د څېړلو په منظور د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې د انساني علومو له ماستر سره مرکه هم لرو. زه حسیب الله تعالی شم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې.
قدرمنو دوستانو، واده د کورنۍ د جوړښت پیل دی او کله چې پیغله او هلک واده کوي نو دوی په اصل کې د کورنۍ استنې جوړوي. که د کورنۍ له پرمختګ او لوېدو سره د ښځې او خاوند اړیکو ته له دې اړخه وکتل شي نو معلومه به شي چې دا اړیکه په ښه اصولو ترسره شوې ده. په پرمختللو ټولنو کې کله چې یو هلک او نجلۍ په تفاهم سره ورسي نو د واده پریکړه کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې اوس هم دا دود او دستور په اکثره کورنیو کې لیدل کېږي. چنجلی او هلک خبر نه وي د واده پریکړه یې کورنیو کړې وي چې دا بیا په راتلونکي ژوند باندې ډېرې بدې اغیزې لري. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکي سهرا چې همداسې حالت سره مخ شوې خپله کیسه داسې راته کوي.
کورنۍ په خوښه باندې ام زما خاوند او ام ما، بیا زموږ وروسته ژوند خراب و. خاوند مې بیا بله ښځه وکړه، همیشه وخت به یې دغه پیغور به یې راکوه چې ته مې نه خوښېږي او ته راته فامیل کړې، زه تا سره خوشحاله نه یم، زه باید بله ښځه وکړم. نازم نه وم خوشحاله، اوس د هغې ښځې په خوښه باندې ژوند کوي او هغې سره خوشحاله دی، ما ته اهمیت دومره نه راکوي. ما ډېر زیات مشکلات ولید لکه د یو مزدور غوندې مې ژوند تېروه، همیشه وخت به یې زما نه شکایت کوو، زه یې نه خوښېدم. هغې ښځې ته اهمیت ورکوي، هغې ته په خپله خوښه او په خپله هغه باندې لباس راوړي، هغه راوړي، موږ ته دومره هغه نه راکوي، خو هغه یې په خپل زړه وکړه.
ځینې وخت د کورنیو پرېکړه د اولادو د ودونو په قبال کې ښې پایلې هم درلودلی شي، ځکه مور او پلار یا کورنۍ د زوی یا لور د خوشحالۍ لپاره تصمیم نیسي. او داسې کسان هم په ټولنه کې موجود دي چې کورنۍ یې د دوی د واده تصمیم نیولی و او اوس خوشحاله ژوند لري. په همدې تړاو د پکتیا ولایت اوسیدونکی هدایت الله منګل روحانی داسې وایي:
زما کورنۍ ماشاءالله یو روښانه کورنۍ ده، هغوی چې څه تصمیم نیسي ډېر با فکره تصمیم نیسي، ځکه زما په اړه چې کوم تصمیم ونیول ډېر کامیاب تصمیم و او زه پکې خوشحاله وم. تقریبا د شلو نه پورته زما د واده نه کیږي او زه د دې واده نه ډېر خوشحاله او خوشبخته یم. ټول مثبت مسایل چې کوم دي زما په کورنۍ کې شته دي. زه خپل د کوروالې نه او د خپل اولادونو نه ماشوم مان او د خپل مور او پلار نه ډیر خوشاله. تصمیم د کورنۍ او د کورنۍ تصمیم خو ضروری ده، ولی چې د الګ یو جلې چې کوم ځوان شي خپل په تصمیم باندې سم نه پیږي. دا چې کوم مشران د کور تصمیم نسی هغه خوشاله دي چې زما د جلور یا د زوی آینده یې روښانه وي. خوشاله د کورنۍ تصمیم 100% ضروری ده.
په هنوای واده باید د دواړو کورنیو نجلې او هلک په تفاهم سره وشي، نه یوازې د کورنیو په پریکړه او نه هم یوازې د هلک کونجلې په خوخه. باید د ټولو رضایت په نظر کې ونیول شي او د واده لامل باید د کورنۍ اړیکې پرې نشي. یعنی د واده لپاره د ځوانانو پریکړه باید د کورنۍ له خوښې او مشورې سره عملوي، ځکه چې دا کار د راتلونکو ستونزو څخه مخنیوی کوي. په دې اړه د پکتیا ولایت اوسیدونکي حلیمه حسوي سا داسې راته غږېدلې ده:
دا هو جواته ده زموږ تاسو په ټولنه کې تر ډیره هده داس ډیرې کورنۍ شته دي چې همدا اکړنې ترسره کوي او د عواقب یو نه دوه نه درې نه یعنی که ووایو په لسهاوو بد عواقب لري. موږ دا نه وایو چې میندې او پلرونه د انسان دپاره بد ځای لټوي، هغوی تل په دې کوشش کې